په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال ریډیو د نننیو نه ساته خبرونه پر خرنۍ خبري کړای کی زه هارون باشا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه درورو. خبرونه به نساء اجمل باندې کی
السلام علیکم. اول د خبرونو سره ټکی د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې د بریدونو په تور د دوو کسانو کورونا اړنګ کړی دي. د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي چې تر اوسه ورته د تیرې میاشتې تنخواه نه ده ورکړل شوې او د عیسویانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر د تشدد او د وژنو د ختمولو غږ کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځي چارواکو په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرمشام کې د پوځ یو لوړپوړي افسر چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د اکتوبر په لومړۍ نیټه یې د نوم نه خولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه د سپتمبر په 9مه په میرلی په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د سیاست کړي چې د امنیت ټینګښت او د هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره نوې پلان جوړ کړی دی. په میرلی کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه غبرګون نه دی خولې. د کراچۍ پولیس وایي چې د وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وژلې دي. د دې ښار د تراګریزید پولیسو د اکتوبر په لومړۍ نیټه رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د استخباراتي معلوماتو په اساس یې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو پټنځای باندې کاروایی وکړه. د خبر پاڼې تر مخه په نښته کې څلور پولیس اهلکار هم زخمیان شوي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوې. په پېښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته اره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواه ورکول کیږي خو دا اصل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوې.
د سکول پیسو نه د پیر دروازه نه بدی روانېږي نو غم نه شولو خا دکاندار نه سودا را لې غیم به یکم به یکم باندې کوم نه ستا تسترګي وي موږ د ټوله میاشتې ایکسپنسز چې کوم دي زیرو تر اغلې وي د میاشت په اخره کې نو د ګل دروازه نه بیا ډیوټي راتلل پیسې مسله به وي دا خبره د تګ راته.
بلخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په درېمه تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې اف ای ای ته امر کړی دی چې د پخانی وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دی پلټنی وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو په خپلو ویبپاڼو لیکلي چې د ستمبر په 10مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټن لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. کابینې د عمران خان ترڅنګ د دوو نورو پخانی وفاقي وزیرانو د پلټنو امر هم کړی دی. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف ګوند یو مخکښ فواد چودھری په ټویټر لیکلی چې د عمران خان حکومت د یو سازش په نتیجه کې ختم کړل شوی خو د پټو خبرو لړکی د انصاف تقاضا دا ده چې پلټنې د اف ای ای پر ځای د سپریم کورټ لخوا جوړ شوی کمیشن وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دې نه کوي. یوناما پرون په ټویټر لیکلي چې د جمعې په ورځ په هزارګانو تر برید وروسته د حق غوښتنې په مظاهرې د طالبانو تشدد نارامه کوونکي دي. د ادارې زیاته کړې چې طالبان دې د ټولو افغانانو حقونه اوساتي او د سوله ییزو احتجاج کوونکو پر ضد دې وسلې نه کاروي. طالبانو لا د یوناما د دې خبر په اړه څه نه دي ویلي. د کتلیک سویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادمیر پوتین غږ کړی دی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي د خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسی غونډې ته وکړې. دا په روان کال کې د فروری په 24مه په اوکراین تر یرغل وروسته د پاپ فرانسیس په تر ټولو سختو څرګندونو کې یوه ده. فرانسیس د اوکراین په ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي هم غږ کړی چې جګړې د پای ته رسولو لپاره دی د سولې وړاندیزونه نه ردوي. او اخیری خبر دا چې نن پاکستان او انګلند د خپلو شل اوریزو کرکټ سیالیو اخیری لوبه کوي. ټاکل شوی دا چې دا لوبه به د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. تر دې مخکې په شوو شپږو میچونو کې درې پاکستان او درې انګلند ګټلې دي. دا میچ به په لاهور لوبغالي کې کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه لرو. په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو ویلي تر دې وروسته به هغه کورونه ړنګوي چې غړي د ترهګرۍ په پیښو کې مبینه ښکېلتیا ولري. د سیمې یو خبریال وایي د پوز له دې پریکړې سره د شمالي وزیرستان خلک له یوه نوي ازمیښت سره مخامخ شول.
د سکولاو فیصله یو د پیل ازل دی چې هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د ټول خاندان چې کوم دی په غذاب مبتلا وي.
د اورګزو د ماموزو یو مشروای پوز ورسره منلې چې په سیمه کې د پوزي کلا لپاره د دوی د نیول شوی ځمکه پیسې به ورکوي.
هغه حساب د مقام ته وسپره لښوه. ان شاء الله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به متخپلې پیسې 1 کروڑ روپې او مترکې.
او د پیښور خار یو سیدونکې د پټرولو او ډیزلو د بیو کمولو حکومتي پریکړستای خوای چې د ضروری خوراکي توکو نرخونه هم باید کم شي.
مونږ ته آټا پکار دي چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شی ضرورت دی. مننه
هیله د مشال رادیو سره وو. اولنې موضوع ته براشو. په شمالي وزیرستان کې د مخ پر زیاتیدونکو بریدونو د مخنیوي لپاره پوځ یو نوې لار خپل کړې ده. دوی د هغو کسانو کورونه ورانول پیل کړی دي چې د چغړی پر امنیتي ځواکونو بریدونو کې مبینه ښکېلتیا ولري. امنیتي ځواکونو ویلي د ځینو کسانو کورونه وران کړي او که ضرورت پیښ شو نو بیا به هم داسې وکړي. ځایي ولس تر اوسه په دې اړه کوم خبرګون نه دی خولې، خو په وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د فبرورۍ تر زیاتېدو وروسته د اوتمانزو خلکو احتجاج پیل کړی دی. دا پر لټوال غوښتنه کوي چې د امنیت د ټینګښت لپاره باید د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان عملیات وشي. بوروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
په میرمچا کې د پوز یو لوړ پوړی افسر چې لرسنوي سره یا د خبرو اجازه نه لرله، د اکتوبر پر لومړۍ نیټه یې د نومنه شوډلو په شرط مشال راډي ته وویل چې دوی د سپتمبر پر 9 د میرالی په خدري سیمه کې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه ړنګ کړي دي. د پوینا هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې لسی میوځي. د زیاته کړ چې د امنیت ټینګښت او هدفي بریدونو د مخنیوي لپاره یې نوی پلان جوړ کړی دی. پوځي چارواکي دا ونه ویل چې د کومې ډلې د مشکوکو وسلوالو کورونه وران کړې دي. پوځي چارواکي د خپل دې اقدام د مشروعیت یا قانونیت په اړه هم معلومات ورنکړل، خو مشال ریډیو په خپلواکه توګه د دې اداو تصدیق نسی کولای. په کابلی سیمو کې پخوا د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نوم قانون رایج و چې ورسره سم په لویو جرمونو د ککړو کسانو د کورونو ړنګولو او د هغوی کورنۍ لسیمو ایستلو په څیر ټولیزي یا اجتماعي سزاګانې شاملې وي. خو په 2013 کال کې چې هغه ضلع د خیبر پښتونخوا برخه شوې، نو د پاکستان قانون وروغځید چې د دې ډول کارونو اجازه نه ورکوي. په میرالی کې د مشکوکو وسلوالو کورنیو او د سیمې اوسیدونکو یا ځایي مشرانو د کورونو ړنګولو په اړه خبرګون نه دی شوډلې. خو د شمالي وزیرستان ځایي خبریال رسول داوړ مشال راډیو ته ویل چې په لومړي ځل چارواکو له رسنیو سره داسې خبر شریک کړی دی.
کورونه دوی وای چې موږ وران کړیم دي، دغه شان دوی سختیانې شروع کړي دي، کوم خودکش حمله ور وی دوی دا فیصله کړی دا. نه صرف د هغه خاندان والا او د هغه کور بڑنګو، بلکې هغه سره نور چې هغه خلک چې صرف یې تعاون کړی وي نو هغه له به هم دا سزاګانې ورکوو چې د هغه خلاف په مقدمات درج کیږي. نو یقینا دغه شان د سکولاو فیصله یو د پیل ازل دی. دې سره به یقینا چې د هغه چې کوم والدین دی هغه ته به یو دا میسج لاړو چې ان کیس زما زوی بچی یا هر چا دا کار وکړو په نتیجه کې به د هغه ټول خاندان چې کوم دی په غذاب مبتلا وي.
د سپتمبر پر 28 د میرالی پر بای پاس سړک د ملیشا ځواک پر سرتیرو ځانمرګي برید سوی او چپکی یو وش سرتیری ټپی سوی ول. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جون په نیمایي کې د وسلوالو پر ضد د زربیازه په نامه پوځي عملیات پیل سوی او چې لکبله تر 1 میلیون زیات خلک بې کور سوی و. پوز دا وکړی و چې د عملیاتو په نتیجه کې سیمه له وسلوالو پاکه کړې و او د بې کور سوی خلکو ستنولو لړۍ جاری ساتلې ده. ځای خلک وایي چې تر زر بیا زب عملیاتو وروسته په لومړیو دوو کلونو کې هلته امن وو، خو له 2013 کال بیا هدفي بریدونه پیل شوي چې تر اوسه پکې په سلګونه فعالان، مشران، سیاستوالان، دینی عالمانو او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په شمالي وزیرستان کې په وروستیو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتي او یو پر بل بریدونه هم زیات شوي دي. ځایي خلکو او پښتون ژغورنې غورځنګ په وار وار هلته د بدامنۍ او هدفي وژنو پر ضد پراخ احتجاجونه هم کړي دي. تر ټولو تازه بیلګه د جولای له 12مې د اوتمانزیو تر سرسوي پرلت دی. دوی غوښتنه کوي چې پوځ او حکومت دې دوی ته په سیمه کې د امنیت ټینګولو داسې باور ورکړي چې د ډاډ وړ وي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
په انډونیشیا کې د فوټبال په وه لوبغالي کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر یو سلو څلور او یا ته پورته شوی دی. بیګا په ختیځ جاوا کې تر لوبې وروسته زرګونه کسان د لوبې ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې وښکې باون کې ګیس وکاروو. د ټیل ماټیل له امله سلګونه کسان تر پښو لاندې شول. صفی الله ستانکزه معلومات لري.
د ختیځ جاوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې 40,000 ننداره چیانو لږ تر لږه 3,000 کسان یو دم د لوبې ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکې بهونکې ګاز وکاراو او قهرجن ننداره چیانی په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبې میدان ته داخلو شو. نندره چانو غوښتل لیوی وړې دروازې بهر ووزي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 144 کسان وژل شوي او 130 نور ټپیان دي. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جاوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالانی دي. پولیسو ویلي بیګانې لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو خپل غوسه قابو نه کړای شو. د لږ تر لږه دوو پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شوو پیښو پوره څېړنه غوښتې او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچانو د قرارولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمیر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیل ماټیل له امله لږ تر لږه 360 کسان مړه او څه باندې 1000 تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او 600 نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1990 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبې پر مهال د ټیل ماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز 620.
د خیبر پختونخوا حکومت د اکتوبر پر لومړۍ نیټه د صوبې سرکاري ملازمینو ته تنخواګانې نه دي ورکړي. ملازمین وایي د کورونا ضرورتونو پوره کولو لپاره تنخواګانو ته سترګې وي او د نه ترلاسه کولو له وجې زخته پریشان دي. د صوبې د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې حکومت به ملازمینو ته تنخواګانې د ګل پر ورځ یعنی سبا ورکړي. د زیاته کړې د وفاقي حکومت لخوا د صوبې ته د بقایجاتو نه ورکول د دې لامل شول چې صوبه له مالی بحران سره مخامخ شي. خو د هوټ خول شي د مالی ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا صوبې په سرکاري محکمو کې کارکونکي ملازمینو په وینا هر میاشت دوی ته پوړومبه یا دوی منیټه تنخواګانې ملاویږي. خو دا ځل چې ځینې سیمې سیلابونه هم ځپلې دي نو د نور کله په نسبت پیسو ته ډېر اړتیا لري. نوی خوتري حکومت په تنخواګانو کې د سیلاب ځپلو د مرستو په نوم کټوتي کړې ده. نو بلخوا دویمه هفته په ختمېدو ده ولې تنخواګانې ورته نه دي ملو. پیخور سیکٹریٹ کے دا منصوبہ بندے اور پرمختگ یا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ محکمہ کی اور ملازم آصف علی شاہ پدے باب لوائی
میجورٹی دا کم سیلڈ پرسن جگم دی اگا مڈل کلاس سرا تعلق ساتھی اور داغی ام دے تنخواہ دستر گیوی نو اگی تچکم یاش مٹ تمورسی نو داغی کم از کم ہینڈ دو موت شیوی اور پدے دوران چکم دا تنخواہ روز راشی اگی دا تنخواہ ملو نشی نو اگا دیر زیاد سفر کی گزا کچے داغی کم خپل بجٹ جوڑ کڑوی اگا 30 تاریخ بانے ما تنوی تنخواہ رازی گزا کچے داغا چکم تنخواہ اگا 30 بورے ختم شیوی داغی نمک کی ختم شیوی ہو جون کے پدا تنخواہ اساس کی ساس کی استعمالی اور 30 تاریخ پور را رسی دے سرا داغا مینٹلی سٹریس نہ امتی رہے گی اور پیسے ڈیر مسئلے وردا
دین اولان دے صوبائی حکومت دا سیلب زپلو دا مرست و پغرز دا ٹول سرکاری ملازمین دا تنخواہ گانونا دا کٹوتے پریکلا ہم کڑے وا چی پر زیادتر ملازمین خوشحال نو اور عدالت کے دے پریکل پر زد درخواستوں ہم ورکڑی دی دا زراعت و پہنتون پیخور یا ملازم محمد عمران وائی چی دا کور ٹول مالی ضرورتوں نے ہم دے تنخواہ تیسار کڑی اور پس خصوصیت ہوگا دا معشومان دا سکولوں فیسونا
دے سر منگ چکم دے آدھا خبر ہر قسم مشکلاتوں کی چکم دے یو دا سکول پیسوں نے دا پیر دروازے نہ بدی روانی گے نہ غم نہیں شولو خا دکاندار نہ سودا را لے غیم دا یکم دا یکم مانے چکم نے ستا تستر گی چت سے پیسے ور کے نو طالب تنخواہ در کے نو غم چکم دے منگ تا غشان حساب دے خا لا خبر وی زمون دا ٹول میاش تے ایکسپنسز چکم دے زیرو تر اغلی وی دا میاش با اخر کی نو دا گل دروازے نہ بیا ڈیوٹی رتل پیسے مسئلہ بوی دا خبر دا تک را تک دا سی ڈی ریشو دی لگا مطلب دا ٹیلیفون بل لاغلی وی دا بجلی بل لاغلی وی دا گیس بل لاغلی دا ٹول بلونه چې کوم نه اکثر تنخواه دار طبقه چې کوم نه د میاشتې اخر کې پی کوي نو اکثر په قرض دارو کې هغه بلونه پی کوي نور هم د کور اخراجات ټول چې کوم نه سٹاپ دي
بل خو ته د خیبر پښتونخوا د خزانه او صحت صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د اکتوبر په وړاندې خپل یو بیان کې ویل چې د ګل د ورځې نه با ټول ملازمینو ته تنخواګانې ورکول شروع کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
د اورګزو د ماموزو خلک غوښتنه کوي چې پوز دی په جمل مایا سیمه کې د کلا جوړولو لپاره اغسته د اغسته زمکي پیسې زر تر زر دوی ته ورکړي پوز ویلي د زمکي پیسې یو ځای تن ته ورکړي خو ماموزي وایي زمکه د یو تن نه بلکې د ټول کام ده دوی د سپتمبر په میاش کې په ډېر احتجاج هم کړو چې وروسته سره پوز په خبرو کې د پیسو د مسلې د حل وعده وکړه تاریخ اورګزه رپورت راکوي
په اورکزو ضلع کې د ماموزو مشرانو د جمل میا شاملتی ځمکه د ملکیت فیصله د ټول قوم په حق کې تر کېدو پس پر هغه ځمکه تعمیرودونکې د پوځي کلی په بدل د رقم ادایګي غوښتنه کړې ده ځایي مشر بلالدین اورکزی مشال لوډیو ته د خالی پورزویلی د اورکزو کمانډانټ کرنل تسلیم پر 9 ستمبر د پوځي کلی تعمیرولو په بدل د رقم ادایګي لپاره ټول قوم کوهاټ ته ربللی وو خو بیا یې هغه سي ونکړل
بار بار یې دغه خلکو سره وعده هم وکړي چې په دې تاریخ او په دې تاریخ په تاسو ته د موعظه ملويږي او اوس کوم دی فینلی 29 تاریخ باندې دغه خلکو هارت سرکټ هاوس ته راوختل شي او تاسو ته موږ دلته د دې کومې پیسې دی هغه درکو او په 29 تاریخ باندې هم دغه پیسې ملونه شوې
په جمال مایا کې یو کال وړاندې پر 50 کانال ځمکه پوزي کلا د تعمیرولو کار شروع شوه چې دا لا هم جاری دی ولې په دغه کې د یو مل په حساب لږ زره حکومتي نرخ تر مقرر کې دو پس 1 کروڑ روپے د ملک میر جانان په نامه وتلی دي کڅو هم درې کال وړاندې ضلع انتظامې د جمل مایا ځمکه د ملکیت تنازع فیصله د ماموزو په حق کې کړې وه خو بیا هم د پوځي کلی جوړولو رقم یاد قوم ته ورنکړل شو بلخوا په دغړه د پوز دریز تر اوسه موږ نه دی حاصل کړی البته د شل کسیزه کمیټه یو غړي حاجی محمد صدیق مشال لډیو تویلی د پوزي کلی جوړولو رقم د اکتوبر تر درشمه پورې به ورکړل شي
د خور د مودې قوم دی دغه د غریب او د مسكين او د مشر د کسر ټولو حساب دی دا یو فرق نه دی هغه حساب د مو قوم ته وسپرل شو هغه په داسې شرط باندې چې ان شاء الله در روان 10 نه تر 30 تاریخ پورې به موږ خپلې پیسې 1 کروڑ روپۍ اب مترکې د قوم کمیټه موزی قوم کمیټه چې پای کې مشران کشران غریبان ډېرې حلې ځلې د قوم د پره کوي نو هغه هغه ته ورکوي
په هنګو کې د چهارشنبه پرز پوځي مشرانو له شل کسیزه کمیټه سره تر جګې پس د جمل مایا ځمکه یو ځل بیا د ماموزو مشترکه ملکیت ګڼلې ده. د جمل مایز مکه پر ملکیت یو ځل بیا فیصله پر کېدو دویم فریق ملک میر جنان خپل دریزه نکړو، البته هغه پر 28 اگست مشال لډیو ته ویلو چې یاز مکه خپل بولی او که څوک په مذاکرات کول غواړي نور ته تیار دي.
چیرې اوس په خل خو موسی نو کمی راته خبره جواته شویره و نو موسی راکړی نه دی موسی راکړی نه او ملک د خلای دی موره و سیدو خپل بولو بیا د خپل بولم.
د ماموزو کوم خلکو پر 2 ستمبر د پوزي کلی جوړولو رقم د نه ملاویدو پر ضد خپل دوی شورزه احتجاجي پرلا تر هغه ختم کړو چې د اورګزو لوړپوري پوزي مشرانو د مسلې حل کولو ټاډ ورکړو. کڅو هم د جمال مایزمکه د ماموزو کوم مشترکه غنلو د پوزي کلی جوړولو په بدل هغوی ته د رقم ادايګي او یازمکه پر تلونکو کې ممکنه سرکاري ودانو لپاره پر استعمالولو رضامندي فیصله شوه، خو تر اوسه پوزیانو او یا ضلع انتظام د ماموزو مشرانو ته په تحریری توګه سندي ورکړي. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
په 2013 کال کې د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا له ورګړېدو سره دا تمه پیدا شوه چې دا سیمو خزیبه د نورو حکومتونو ترڅنګ په وراثت کې هم د خپل برخې غستو حق ترلاسه کړي. د کیمپ په نوم یو غیر سرکاري ادارې له 2019 کال راهیسې په دې اړه په قبایلي ضلعو کې د عامه پوهاوي پروګرام پیل کړی دی. دا چې د پروګرام د ښځو د حقونو په اړه په سیمه کې څومره بدلون راوستل دی دا به د مجید بابر په دې رپورت کې وو.
د پاکستان یو غیر دولتي ادارا کیمپ یا د ټولنې ارزونې او هڅونې پروګرام وای چې له خیبر پښتونخوا سره د زم کېدو باوجود په قبایلي د لوکي په وراثت کې ښځو ته حقونه نه ورکړل کیږي. د ادارې په خبره دوی له 2019 میلادي کال نه په دې اړه په ولس کې د بیدارۍ او شعور پیدا کولو لپاره د خور برخه په نوم یو پروژه پیل کړي چې پکې د قبایلي سیمو د هرې طبقې سره تعلق لرونکي خلک ګډون کوي. د سپتمبر 28 په دې اړه په پیښور کې پیداری یو غونډه جوړه کړې و چې پکې قانون پوهانو، دینی عالمانو، د ښځو د حقوقو فعالانو، خبريالانو او قبایلي مشرانو برخه درلوده. دا چې د سلورو کالو تیرېدو پس د غیر دولتي ادارې کیمپ د خور د برخې پروژې په زمشوز لوکي په وراثت کې د ښځو د حقوقو په اړه څومره بدلون راوستي دي. د دې پوښتنې په جواب کې د دې پروژې مشر اسد علي قریشي وای مخکې به په زمشوز لوکي په دې اړه هیڅ خبرې نه کیدی. لدی پروژې سره په هغو سیمو کې بیداری پیل شوه.
لکه زمو حجرو کې پدې باندې خبره نه کېده، زمو جماعتونو کې پدې باندې خبره نه کېده، اوس الته معاشره کې یو خبره روانه شو. لکه باغ دي مون سره داسې کیس سټډیز هم راغلي دي چې هغه کې زنانه زمون دې کم سماجی تنظیمونه دي دي ارکان په ذریعہ باندې لکه صوبایي متفق اپروچ کړی دي چې بای لکه زمون دا مسله ده او دا مسله مون حل کول غواړو، مون خپل حق غواړو میراث کې. له صحافیانو په تر باندې الته کدا خبري اوس خوره شوې الته.
خو په دغه غونډه کې برخلرون کې خبریال ابراهیم شینوار وایي چې په قبایلی سیمو کې خودتا په میراث کې د حقونو د نه پوهاوي ترڅنګ یو شمیر نور انتظامی او قانوني خنډونه هم لوی وجوهات وو چې خزی په وراثت کې له حقاب یې برخه کړی وي.
قبایلی علاقو کې دا یو مشکل وو، روایتو په نوم باندې، د سر په نوم باندې دا غینه سرغړونه کېده. بل دا و چې التا منظم پټوار نظام نو په آی کې د خزینه خپره ده نارینه او د حکومت جایداد په هغه تعین نو شوی. با جوړ خیبر او کورما او حتی په وزیرستان کې هم داسې زنانه چې هغه عدالت ته رجوع کړه چې هغه په وراثت کې هغه له برخه تعین وکړه. لکه څنګه چې پاکستان کې د آبادی نیمه برخه چې د خزینې داسې په قبایلی سیمو کې نیمه برخه آبادی چې د خزینه ده او دغه نیمه برخه چې د آبادی دا په مکمل توګه په وراثت کې د خپل حق نه محروم و.
په دغه غونډه کې برخلرونکي د قبایلی سیمو د خزو د وکیلانو د شبکې مشر اسبیح اقبال وای چې په زمشو ضلعو کې د خزو د حقونو ترلاسه کولو پر وړاندې تر ټولو لوی خوندونه ټولنیز دي او دا خوندونه یوازې د پوهاوی لارې لري کېدای شي.
زهری خبره ده چې الته کلم اویرنس خبره کې، فار ایگزامپل مونږه د پراپرټي خبره کو، نو دا څنګه خبره ده چې اوس به خزو ته مونږه مزکه ورکو؟ د دې چې کوم سړی چې د خپل خزه وهي نو هغه وای نو خزه چې وهل نه خوني نو هغه کور به څنګه جوړیږي؟ نو ضروری خو نه ده چې ته خزه په تشدد پوي کې ته آرام سره په محبت په مینم پویول شي، عموما جرګه ورکې انټروین کې او بیا هغه کور ته لاړ شي او بیا هم تشدد وي. هلته د دې دا تصور دی چې بس دا د خزو زندگی د خزه بوال خوري.
کیمپ اداره وایي چې دوی د پوهاوی په دې مهم کې په ټولو زمشو سیمو کې له ډیر شونه زیاتو ځایي سماجي تنظیمونو سره کار کوي. د دغو تنظیمونو خزینه او نارینه غړي کور په کور، حجره په حجره او جماعت په جماعت ګرځي او د ښځو د حقونو په اړه د عام ولس ترڅنګ د ملا امامانو، مخورو، مشرانو، ملکانو، باسره خلکو ته د ښځو د حقونو په اړه پوهاوی ورکوي. په دغو کې یوه د اورغزو قبایلي ضلع شبانه ده چې د کیمپ ادارې په یوه ویډیو فلم کې خول شوې ده. نوموړی وایي د پوهاوی د دې مهم لامل یې د پلار په میراث کې خپل او د خویندو حق ترلاسه کړی دی. د پاکستان د قانون له مخه په خاندانی ورثه کې هر ښځه په شرعي او قانوني حوالې سره د متعینې برخې حقدار ده، خو که هغې ته دغه برخه نه ورکول کیږي نو عدالتونو ته په شخصي توګه د رجوع کولو ترڅنګ د وکیلانو په ذریعه هم رجوع کولی شي او ښځو ته په میراث کې حق نه ورکول له قانونه سرغړونه ده.
د مجید بابر رپورټ. د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو نرخونه کم کړی دي. د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار د سپتمبر پر 13 په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال د پټرولیم مصنوعاتو نوي نرخونه اعلان کړل. له اعلان سره سم د پټرولو د یو لیټر بیا تر 2 روپۍ او 3.5 پیسو، د ډیزل هغه 2 روپۍ او 14 پیسې ښکته شوې ده. د پیښور ځینې اوسیدونکي د پټرولیم مصنوعاتو بیو ټیټېدو ته خوشاله دي، خو وایي چې باید د خوراکي شیانو قیمتونه هم کم شي. د فرهاد شینواری پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د سپتمبر په 13 په اسلام آباد کې د یو پرس کانفرنس په محل د خزانه وفاقي وزیر اسحاق ډار ویلي چې پټرول یې 12 روپۍ او 3.5 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوې نرخ یې 240 روپۍ او 80 پیسې مقرر شوی. ډیزل یې 12 روپۍ او 14 پیسې فی لیټر رقم کړي او نوې نرخ یې 215 روپۍ او 13 پیسې فی لیټر مقرر شوی. همدارنګ د خاورو تیل 10 روپۍ او 19 پیسې فی لیټر رقم شوی او نوې نرخ یې 199 روپۍ او 3.5 پیسې مقرر شوی. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په کمولو ځنی ولسی وګړي خوشاله دي، خو بیا ځنی وایي په کار ده د سره د خوراکي شیانو نرخونه او د ترانسپورت کرایان هم رقم شي. د پېښور په یو پېټرول پمپ باندې یو ټکسي ډرایور محمد زاهد پردي مشال ریډیو ته ویل چې په کار ده د پېټرولیم مصنوعاتو دا نرخونه نور هم راکم شي.
مثال لګه فایده وشو 2500 روپۍ ورز تقریبا 180 ل 150 ل چې روشي کنه نو اله به خلک خپل زوی ل روشي کني په دبو نیسم نکی.
په پېښور کې ځنې نور وګړو هم را سره د پېټرولیم مصنوعاتو د نرخونو په اړه خپل خیالات شریک کړل.
جمال او ټیکسی چلو
مو هوه چې ټولر سر ځان شي مونږ غریبانانیو، مونږ ته آټا پکار دي چې ارزان شي، اوړه مونږ ته غوړی پکار دي چې ارزان شي، مونږ ته هر یو شی ضرورت ته ارمنانو
او ټیکسی پر دې دي.
ما نه 300 روپۍ ورځ خلی ز په 300 نه شم بچ کولې ځان لکه لټیر پنچر کله دغه کور کې غوت غوړی چې هر پیمانه راځي اولور می خپت لې پس سکول لا 50 روپۍ دې سر می 30 ور کړی دي. هوټل کې روټه زنه خورم زوګه مګه خورم.
اسمت خان موټر سایکل مې راوسته، موټر سایکل چلاوم د خپل مې کنه بنگله کې نوکار ما
ډیر پرخ کې مونږ خو 10 روپۍ ډیر شایده خو مثال مو یو شل 10 روپۍ ارزان شي وي خپل منګي ګورا کوم سایل ورسیده.
د پاکستان فینانس ډیویژن محکمې لخوا د سپتمبر په 13 نیټه په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې په نړیوال مارکیټ کې د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه کمې دو سره دوی هم نرخونه راکم کړي چې صارفینو ته ریلیف ورکړي. د پېټرولي مصنوعاتو نرخونه په داسې حال کې راکم شوی چې په پاکستان کې خلک د ګرانۍ او بجلی لوړو نرخونو مالی مشکلاتو سره مخ کړي او په دې ورستو کې د خیبر پختونخوا په شمول د ملک په یو شمیر برخو کې خلک سیلاونو هم ځپلي. اقتصادي ماهرین وایي چې کله د امریکایي ډالر په مقابله کې د روپۍ قدر زیات شي نو دې سره به انفلیشن ریټ یا افراط زر کچا راکم شي او خوراکي سیزونه به هم ورسره ارزان شي او پېټرولي مصنوعاتو نرخونه به ورسره نور هم راښکته شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شے
په پیښور کې د مازیګر 15 بجې کېدونکو دي لنډ خبرونه به له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو کې د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو رنګولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال لړیو ته ویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د ستمبر په 9 د میر علي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې له سیمې اوسي. د مشکوکو وسلوالو کورنۍ ولا په 1.5 دی ویلي. د کراچی پولیس وای چې له وسلوالو سره په نښته کې دوه مشکوک وسلوال وچلی دي. د دې ښار د تراګرې ضد پولیسو پرون په خبر پاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس کې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځای کاروایی وکړه. تر اوسه وسلوالو لا په 1.5 نه دي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته هر میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواګانې ورکول کیږي خو دا ځل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خزانې او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په 3 تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینې د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته امر کړی دی چې د پخواني وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه دی پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې د ستمبر په 1 د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینې غونډه وشوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایۍ غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهره چانو د خاموشه کولو کوشش دی نه کوي. او د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسي غونډې ته کړي دي.
مشال ریولن خبرونه موریدل. د کابل په دشت برچی سیمه کې پر یو خونیز مرکز د حمله په اړه پر اعتراضي لاریون د طالبانو تشدد د زینو نړیوالو ادارو او چارواکو خبرګونونه لپاره ولیدل. د افغانستان د خزو جنو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امری ویلي د خزینه لاریون کونکو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی د ځواک او واک نه بلکې د کمزورۍ او ویرې نه خده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما هم له طالبانو غوښتي چې پر اعتراض کوونکو له تشدد لاس واخلي. تفصیل زموږ د خبريالې په دې رپورت کې.
ورسته له هغه چې د سپتمبر په 1 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند شتبرچی سیمه کې د کاچ خوانیز مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ. خو د دوی د لارینونو له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایي ډزې وکړې چې دې کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او انجنونو لپاره د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نه خبللې ده. نو موري لیکلي چې د اعتماد وړ حکومت ولی په هر ایدا باید د ځانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابت شي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دی وځپل سي او د هغوی غږ دی غلای کړل سي. د غمجنو یعنی آزادا رومایندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپله ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتاب لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوي نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو له لوري د فضائی حمله په خبرګون او د قربانیانو کورنۍ ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینو نووسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپتمبر په 13مه د کابل د 13مې حوزې اړوند شتبرچی سیمه کې پر کاج ښوونیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي. خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 اتیا نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې له 60 زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بېلابېلو چاودنو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تېرې ورځې له ښځینه لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کېږي چې نن د اکتوبر 2مه نېټه د تاوتریخوالي نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ د 2001 کال د جون په 15مه د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل وزی 19 پروګرامونه
د مشال مرکا
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
سندره جادوګری
په درینی مو بجو
روختیا او درملنا
په سلورو بجو.
اوریدونکو نن د اکتوبر 2مه د عدم تشدد د نړیوال ورځ په توګه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو عمومي سملې په 2001 زیږدیز کال کې د یو پریکړه لیک په منلو د دې ورځې هر کال د لمانځلو منظوري ورکړې وه. په دې تړاو نن د پېښور پوهنتون د سولې او شخړو د مطالعاتو مرکز تر سیوري لاندې یوه غونډه هم شوه. ډاکټر جمیل احمد چترالی د مرکز مشر او د غونډې له جوړونکو څخه دی. له نوموړي سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د عدم تشدد د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوی د جوړې شوې غونډې حال پوښتلی دی.
ډیره مننه جی. دا خو د زموږ د پېښور پوهنتون د شعبې امن او تنازعات چې کم طلبه دي سکالرز دي نو هغه یو خپله پی سوسایټي لري او هغه هر کال امن حوالے سره یا د تشدد دروازه حوالے سره خپل پروګرامونه لري. خو نن هم په هغه مناسبت سره یو سیمینار انعقاد شوی په جرګه حال کې د ان ایم ڈی زموږ د نوي مرشوي اصلاح دي. هلته جنگ نشواله یوازې ګارنټي نه وي، هغه سره نور ډیر ګامونه اوچتو دي په عوامو کې آگاهي راوستلي د مزاحمت متبادل سیاسي لارې کتري. نو دا د هغې یو کړي ده چې هغه یوازې سره پروګرام شوی دی.
دی کې ډاکټر صاحب عدم تشدد چې کوم ارواز ده دا خپل یعنی د پښتنو په سیمو کې د دنیا د نورو ملکونو په مقابله کې څومره د اهمیت وړ ورځ ده چې په پراخه کچه ولمنځل شي.
ډیره اهمه خبره تاسو چرته د دنیا تاریخ کې تاسو راوالي او د عدم تشدد حوالے سره د دنیا یا د امن پیغمبرانو نامې چې کله غستې کیږي د نیلسن منډیلا وی کا مارتن لوتر کینګ جونیئر وی کا د ګاندی جی وی او ورسره سلورم نوم د باچا خان اغستې دي. او باچا خان په دې ځکه باندې هغه وخت عدم تشدد خبره کوله چې کله د دنیا ټول استعماري قوتونه د ګریټ برټن په مشرۍ کې د اومددیم زکیره د یو د تشدد د پارا انساني وسایل راغونډول او التا یو کس را پاس د چې موږ بخپل حق د پارا خپل سیاسي جدوجہد کو او مزاحمت با د گفتشنید او د احتجاج د لارې کو. دا هغه بنیادی تخم و چې په دې مکه باندې خان عبدالغفار خان د نننه یو نیم سل کال وړاندې خر. نو چې کله هم د عدم تشدد د عالمی روز خبره کیږي او بیا هغه ته بالخصوص د تیرو سلویختو کالو د افغان جنگ په تناظر کې کته کیږي، نو د دې ځکه د دې خاورې د دې خلکو د دې اوسیدونکو او د دې د سیاسي تحریکونو ذکر چې پکې ونشي نو د عدم تشدد د دنیا فلسفه او دا غي تاریخ باندې مګړې وي.
ډاکټر صاحب تاسو په خیال باندې لکدار وڅ چې دا یو پلما او بهانه هغه خلکو ته هم ورکوي چې څوک په عدم تشدد باندې یقین لري یا سیاست کوي یا هغه خلک چې جنگ جګړې سر مخامخ دي او عدم تشدد ته ضرورت لري نو په کومه پراخه پیمانه چې دال مانزل په کارو په پیښور او پښتونخوا او نور سیمو کې، نو آیا وجه څه ده چې په دومره پراخه کچه نه سو ول مانزل سو یوازې تاسو یو سیمینار یا یو ځای کې تاسو کړی وي هغه شو؟
او وجه خو ظاهره ده، په دې خطه کې په دې منطقه کې د دنیا قوتونه هم او مقامی قوتونه هم د اسلحې د کاروبار یعنی داغه ورسادی داغه حصہ داران دی، نو اغه داسې ریاستی پالیسی یا داسې اقدامات لا ودن ورکی اغه دا لار نو ورکی یا د اغه انکریج کینا چې پس کوم ذریعہ د تنازعات او د حل د پاره د خبر واترو د دماغ د وسط نظرې نه کار واغستې چې چرته چې د دلیل په ذریعہ د خبرو تر په ذریعہ د تنازعات او حل رويستې شي، نو په دغه سیس مکه باندې کومګه دا تمول ورو چې چوکې د تنازعات یا تشدد زیاتې د عدم تشدد اکټیویټیز بم زیاتې دا بلګ غیر مناسب توقعات
بھی ددی خلقنا خاص د سیمه له خلق او هغه خلق چې هغه د عدم تشدد خبره کوي یا هغه ځان ته اولسی تحریکونه وای په مختلفو شکلونو کې هغه خاموشتیا یا دغه په کومه معنی
خاموشتیا جی د تاریخ د نه رسره کنن سیمینار نه شوی خو پرون نه بل ډیر غټ لاریون په سواد کې شوی دی داغه نمک په باجوړ کې او شو مند کې او شو پارچینار کې وشو، نو د عدم تشدد پر رز باندې یو سیمینار کېدو یا نه کېدو دا هم مهمه خبره ده، پکار ده خو کدا نمی نو په دې مختلف سیاسي نظریاتو نه بهر د هغه خلکو سیاسي لیډرشپ چې چا د طالبانو نمائندګي کړې ده هغه هم نن د عدم تشدد خبره کوي، نو یو اویرنس خوشتا او سریمونیل ایکسپریشن هغه شانتی نن نشو، نو زدی ته زیات د اهم خبره ده خدا سریمونیل ایکسپریشن عموما ریاستی ادارې کوي یا ارګنایزډ فورمز کوي، عوامو شوري چې کوم ریاکشن وی هغه هم داسې رندم وی هغه د تاریخونو او د روزو محتاج نه وی.
اردن کودات مشد د نړیواله ورځې په مناسبت چې هم نن د اکتوبر 2 منټه دا روز مانزل کیږي په پیخور په انتون کې د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز لمشر ډاکټر جمیل احمد چترالی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکا اوریده.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپو اوریده شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارٹ ویوز 2130 15315 پیته او 15255 کلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف له مریضي انرژي څخه د بجلی جوړولو چارو منځوري ورکړې ده. نوموړي په پرون پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې حکومتي ودانۍ او ټیوبولونه به اوس د ډیزلو پر ځای په شمسي توانایي چلیږي. دا چې آیا پاکستان دومره وسایل لري چې له مریضي انرژي څخه بجلی پیدا کړي او په نتیجه کې هلته د بجلی بحران ختم شي. زمونږ همکار یعنی سی اجمل په همدې اړه د جاپان پر ریکن پوهنتون کې له ساینس پو ډاکټر اجمل وزیر سره مرکه کړې او په سر کې لاغه پوښتلی چې له شمسي توانایي څخه بجلی څنګه پیدا کیږي.
موږ چې دا کریسټل په دې مالیکولر بیم اپیټاکسی کې یا پی سی وی ڈی دا مشینونو کې په دې کې مختلف مون گیس ور پریږدو، په دا یو داسې گیس چې په اړه کې سیلیکون وي بل داسې گیس وی چې په اړه کې مونږ دا این ټایپ او پی ټایپ سولر سیل، این ټایپ دا وی چې دا یو د کریسټل یو سوي چې په اړه کې الکترون ډېر زیات وي، پی ټایپ این مینز این ټایپ دا جنکشن مونږ جوړ کړو، نو بیا چې د سولر شمسی لایټ ته ولګي فوټون دي ته وایي هغه انرژي خپله طاقت لري، ایٹم نا چکم دا میٹیریل دے نا دے الیکٹران چکم دے نو دئی دل تک کیریئر جنریشن ہوتا ہوا الیکٹران او پازیٹیو نیگیٹو چارج جوڑ کی دا لائٹ بیا دا دا پی این جنکشن یو سائڈ تا این فیلڈ بل پیٹ نو دا بیا زانا دا چکم کیریئر چارج جوڑ سی دا را کاگی زانلا دا بہاو شروع سی الیکٹریسٹی دا بجلی دا چې جوش نو نام مونږ په بیټری کې سٹورج کولای شو بیټری ڈرائی بیټریز دی یا نور بیټری کې یا ته ډایریکم ڈی سی استعمال ولې شي چې بیا ته اے سی ته کنورټ کړې نو دکې یو تا ته یو کنورټر لګي چې هغه ته د ڈی سی نه ډایریکټ کرنٹ نه الٹرنیٹیو الٹرنیٹنگ کرنٹ ته ٹرانسفر کې بیا هغه د لوکل چې کومه بجلی ده نو هغه هغه سیستم هغه الکترونکس دومره مشکل نه دی.
جی اجمل وزیر صاحب، تاسو نوم یو بل پختنه بیا دا چې په پاکستان کې د شمسی توانایي نه د بجلی پیدا کېدل څومره امکان لري، او آیا په پاکستان کې دومره وسایل شته چې له شمسی توانایي څخه بجلی پیدا کړل شي؟
دا ستونزې چې منځته راځي د کلایمیټ چینج یا ګلوبل وارمنګ چې د دنیا تپش زیاتیږي، په دې کې دا وجم ده چې مونږ رینیوبل انرژي یا صفا انرژي چې هغه کې کاربن مونږ نه استعمالو لکه کوئلا شوا یا ڈیزل شول یا نور داسې د ایټمی طاقت په ذریعہ سره چې کوم بجلی جوړول دغه د ماحول د فرا نقصانی دغه زمونږ د ماحول تپش د ماحول د کائنات ټمپریچر وسره سیوا کیږي زیاتیږي. نو د دې وجه نه رینیویبل انرژي د دې مناسبت سره چې زمونږ د کلایمیټ چینج یا د دنیا د تپش سره هم تعلق دی دا ټاپک، نو پاکستان خو واقعي ډېر موضوع ډېر ښکلی ملک دی چې په هغه کې سولر انرژي سولر پینل سولر پلانټ مو لګولی شو په بلوچستان کې په دومره ځمکې دي، او زمونږ خو د ایریا واس چې زه وایم چې په پاکستان کې بلوچستان ډېر ډېره غټه صوبه ده او هلته کې آبادي ډېره کمه ده، نو که ګورمنټ غواړي هلته غټ غټ سولر پلانټونه چې 100 کیلومیټر باندې، نو زما داسې یو را فائده اندازه ده چې بلوچستان چې کومې خالی ځمکې دي یا صحرا دي چې په هغه کې دي سولر پینل ولګي، خو هغه سیکیوري پاکستان کې ولې د غلو امکانات وي چې خلک سولر پینل پټي او داغه پراپر سیکیورټی، بیا هلته ډسټ هم وي او لکه ګرد غبار په سولر پینل باندې جبر دا ګرد غبار په راپریوزي، نو بیا هغه پرفارمنس داغه طاقت کمی، نو چې هغه ټایم ټو ټایم دا فیسیلیټیز اور سره سره دا زمونږ دا ټیکنالوژي پاکستان په دې ټیکنالوژي کې مونږ ډېر پاتې یو. ماشاءالله خلک وسم په جنوبی وزیرستان په وانه سیمه کې خلک خپل ټیوب ویلز خپل کورونو وړو کې ضرورت هغه ریموټ ایریا کې، بیا چې د ګورنمنت سپورټي په غټ لیول باندې، نو دا انرژي د دې پوټنشل په پاکستان کې ډېر زیات دی. ولې چې دلته کې سنی ډیز چې مونږ یورپ سره کمپیر کوو یا جاپان سره، نو پاکستان کې د لمر دورانیا چې څومره لمر څومره ټایم پر هغه په ټول نه زیات دی، هلته موسم ټمپریچر زیات وي، ګرمي دا ګرمولو د وجه نه مونږ بجلی پیدا کولی شو.
بل اجمل وزیر صاحب، په پاکستان کې د شمسی توانایي نه چې کومه بجلی پیدا کیږي، آیا هغه به د بجلی د موجوده بحران ختم کړی شي او کنه؟
دا ډېر مهم سوال دی. کو زه به د جاپان مثال درکوم، لکه جاپان کې دلته د بجلی چرته معنی دی چې لکه بجلی تلی وي یا کمه شوي، خلک اکثر بجلی واپس ګورمنټ ته واپس سیل آؤٹ کوي په دوی خرڅوي، لکه دوی په خپل اړیو کور باندې دوی سولر پینل لګېدلي دي چې دوی څومره د دوی ضرورت وي کور هغه دوی استعمال کړي، هغه نه پس نوره الکتریسټي جنریټ کیږي هغه ګورمنټ ته ځي واپس گریڈ تزی نہ اگے دیتا داگے پر پولیس کے دیتا پیسے ملائے گی یا کدی چرتا دے گورنمنٹ بجلی خرچ کی نارف کی کمپنسیشن کی، نو مطلب دا دے چہ دا زمنگ دا گورنمنٹ تو ویل باندے دا دے حکومت او دا خلکو زدا ویلے شم پ وسک سرا من 100% پر رینیوبل انرجی پ ہائبرڈ لکا ونڈ او سولر چ دوڑ کو من تا دا نور دے دے واپ دا نور بجلی ایزو رتن نشتا من پ دین کولے شو، خو چې مونږ یو هر یو وطنوال پرامیس وکړو د ګورنمنت سپورټ هر کور باندې مونږ سولر پینل ولګو، غلې نه کوو، هغه مینټیننس کوو بار بار، هغه چې کوم الکترونکس دی هغه خپل کلیننګ دی، او ورسره مونږ خپل سولر پینل ولګو، هغه وړو وړو سمال انډستری پروموټ کوو، خلک روزګار شي، دوبۍ ته ولېځو، کراچۍ ته ولېځو، خپل وطن کې مونږ روزګار ول. د رینیوبل انرژي په ذریعہ سره د پښتنو لپاره یو بهترین اپورچونیټیز ده چې دوی لوکل خپل انډستری ډیولپ کړي، لوکل خپل کاروبار خپل اگریکلچر.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو رو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لږ د پیښور ضلع انتظامیه د سپتمبر پر سلریشتما پر نشو د روغ دو کسانو د درملنې او بیا بحالې لپاره له نشو پاک پیښور په نوم یو کمپاین پیل کړی دی. په بنو کې هم ځینو ځوانانو ورته یو کمپاین په خپل سر پیل کړی دی. دا چې دې کمپاینونو له لارې پر نشو د روغ دو کسانو درملنه څنګه کیږي د فرخندی اسد پر رپورټ کې یو ورو چې د پیښور د درملنې په مرکز کې د داخل یو تن په خبرو پیل کړی.
تقریباً کسانو د درملنی په یو غیر سرکاری ادارہ کې داخل دی او علاج یې روان دی. اسد کمال په بین کې سرکاري ملازم وو خو وايي نشو دومره خراب کړ چې نوکری یې پرې خوده او په ځان په هنه شو چې کله له بینک نه سړک ته راغی او هم له هلته نه د پیښور د انتظامی په مرسته د نشیانو د بحالۍ یو مرکز ته یوړل شو. نوموړی وايي له علاج وروسته اراده لري چې خپل کار به بیا پیلوي او خپل کور ته به واپس ځي.
د پیښور د ضلع انتظامیه په مرسته د نشیانو د بیا رغبلو او علاج لپاره یو کمپاین پیل شوی. په دې کمپاین کې په نشې د روغتو کسانو علاج او درملنه د پیښور ښار په مختلفو غیر سرکاري ادارو کې روان ده. د پیښور کمشنر دفتر کې د نشیانو د بحالۍ او علاج د مهم یو مشره شیبا د سپتمبر پر دیرشمه مشال ریډیو ته وایي دا وخت دغه کمپاین دویمه مرحله روانه ده چې د سپتمبر د سلریشتمې نه پیل شوی. په پیښور کې د نشیانو د بحالۍ د یو غیر سرکاري مرکز حکواز یو مشر عدنان خان د سپتمبر په دیرشمه مشال ریډیو ته وایي دوی د پیښور د سړکونو او بازارونو نه نشیان خپل مرکز ته راولي او هلته یې علاج کوي چې سلور میاشتې وخت اخلي. بلخوا په پیښور کې د غیر سرکاري ادارې دوست فاؤنډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته وایي دا وخت له دوی سره د سلور سو نه زیات پر نشو د روغتو کسانو درملنه روانه ده.
تقریباً اراؤنڈ 10 جی کم بی فی بیس بھائی دینا علاوہ 30 ٹو 40 بھائی جوینائز بھی اور چلڈرن ہی اور باقی جی کم جاؤں گا تقریباً اراؤنڈ کم از کم نہیں 380 370 دمرا جی کم بھی ایڈلٹ میل پیشنٹ بھائی تقریباً ٹول ڈرگ یوزر بھی اور دیکھیے تقریباً اراؤنڈ 244 ٹو 250 جی کم تعداد تھے جب ایگزیکٹ اس کا ویدیشا میں 240 اراؤنڈ ڈرگ ایڈکٹ جی کم کمشنر پشاور ڈیویژن جی کم انیشیٹو دے ڈرگ فری پشاور ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن اور سوشل ویلفیئر جی کم کیمپین شروع کرے دے کی ایڈمٹ کری دی.
د پېښور د حق آواز د بحالی مرکز کې یو تن چې دا وخت یې هلته درملنه روانه ده مشال ریډیو ته وایي.
زما فرید الله نوم دی او د فبوی ما د هسپتال کې حق آواز هسپتال کې نشم بزګه شروع کړی چې دا یو فرند او دا د لاس څخه کوم دی هغه راته چې کوم دی ویل چې را دا خشه دی دا څه دی هغه څه دی نو بس هغه وجنه پکې چې کوم دی ګرفتار شو نو ورو چې کوم دی الحمدلله کاروباریان خلک یو خپل سبب کوي خپل دعا کوم کوم خپل دې نشې چې کوم دی ډېر کمزورې کړې او ډېر ماین را لا خراب کړې اوس ما الحمدلله دلته ستین هوا باندې ماین مې کټ کې ورو ورو خپل چې کوم دی خپل ځاني باندې په هیروین چې کوم دی استعمال کړی دی.
بل خو د بنو په جاني خلکو کې هم ځینې ځای ځوانانو ته سیمه د نشيانو ته بحالي علاج او دوی بیرته خپل عادي ژوند ته دراوستلو کار پیل کړی دی. په دغه کې یو د بشري حقوقو فعال لطیف وزیر هم دی چې د ځینو نورو ملګرو سره په جاني خلکو کې پر نشو د روغتو کسانو درملنه په خپل حق کوي.
دلته د نشل یو ټایو دی هاسپټل دی او هغه د نن فنکشنل کار په کې روان دی خو کم چې څو نن دی نه په ګډه څه نه پکې مطلب نو څه سیستم شته په دې کې اوس موږ سره په خپل امدادو باندې تقریبا 47 یعنی درې کم 50 د نشو د یسو د پودرو د دې مریضان دلته کې داخل کړي دي او موږ په خپل موټو باندې د یو بل په مرستو باندې د دوی د خوراک د ښاک د میډیسن چې سم مطلب زمونږ د اوسه کې دي ممکن کې دي هغه موږ په خپل پیسو باندې دلته کې په دوی خدمت کوو.
د دوست فاونډیشن یو مشر اعزاز الدین مشال ریډیو ته دا هم وایي پر نشو د روغ د کسانو درملنه د سلورو میاشتو نه هم ډیر وخت اخلي.
تر موږ د سنترو یا پروجیکټو رول ریزیدنشل ټریټمنټ نه پسنه کوو حالانکه پکار دی او ماڈل کی موجود تھے کم سینڈرڈ ماڈل دے ابھی تقریباً کم از کم دو کال پورے فالو پروگرام موجود ہے اور ڈیولپ کنٹریز کی خدا دین ہم زیادتی ہوئے چاہیے سر وسائل سر فائنینشیل
په خیبر پختونخوا کې پر نشو د عادي کسانو د درملنې غیر سرکاري ادارې وای هلته په پیښور او د صوبې په ځینو نورو ضلعو کې د هیروینو چرسو او افیمو سره سره ډیر خلک پر آیس نشه هم راوړېدلي دي او باید د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح عملی ګامونه پورته شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو د خبرونه د پای شی بي دي د خبرونو لنډیز بالو نسی اجمل وورو.
د پاکستان پوسټ په شمالي وزیرستان کې امنیتي ځواکونو په قافلو په حملو کې د ککړو مشکوکو وسلوالو د کورونو ړنګولو ادعا کړې ده. په میرامشاه کې د پوسټ یو لوړپوړي افسر د اکتوبر په لومړۍ نیټه د نوم نه خولو په شرط مشال رډیو ته ویل چې د دوو مشکوکو وسلوالو کورونه یې د ستمبر په 19مه د میرعلي په خدري سیمه کې نړولې دي او هغه کورنۍ به په یو یا دوه ورځو کې لسیمې اوسي. د مشکوکو وسلوالو کورنۍ ولا په دې اړه سمې دی ویلي. د کراچی پولیس وای چې لوسلوالو سره پنخته کې دوه مشکوک وسلوال وچلې دي. د دې خار د تراګری ست پولیسو پرون په خبرپاڼه کې ویل چې د استخباراتي معلوماتو په اساس کې په ګلشن معمار سیمه کې د وسلوالو په پټنځه کاروایی وکړه. تر اوسه وسلوالو لا په دې اړه سندي ویلي. په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وای چې د ستمبر میاشتې تنخواګانې ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. په پیښور کې یو سرکاري ملازم محمد عمران نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی ته اره میاشت په لومړۍ یا دویمه نیټه تنخواګانې ورکول کیږي خو دا ځل ورته تر اوسه نه دي ورکړل شوي. بلخوا د خزانې او د سیاحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي دي چې سرکاري ملازمینو ته به د اکتوبر په درېمه تنخواګانې ورکول پیل کړي. د پاکستان وفاقي کابینه د تحقیقاتو وفاقي ادارې ته امر کړی دی چې د پخانی وزیر اعظم عمران خان ته د منصوبو غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې وکړي. نن د پاکستان سرکاري رسنیو ویلي چې د ستمبر په 10مه د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې د وفاقي کابینه غونډه شوه چې پکې د عمران خان مبینه غږیزو ټوټو په اړه د پلټنې لپاره جوړې کمیټې د قانوني کاروایي غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویا دفتر یونامه په طالبانو غږ کړی چې د سوله ییزو مظاهرچیانو د خاموشه کولو کوشش دی نه کوي، او د کیتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پر روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین غږ کړی چې په اوکراین کې د تشدد او مرګونو لړۍ ودروي. نوموړي دا خبرې نن په واټیکان کې یوې ولسی غونډې ته کړې دي.
د خبرونو له دی لنډی سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو په هم پردې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم د مشال ریډیو له سټوډیو نه اوس اجازه ترنه غواړو. د خدای پامان.